دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د کابل په شمول د افغانستان په 14 ولایتونو کې له ازبکستان نه وارد شوی برېښنا قطع شوی ده د افغانستان د برېښنا د شرکت یوان وحید الله توحیدی نن د چهارشنبه په ورځ د مرغومی په ولسمه کاغذ ته ویل چې یو تخنیکی ټیم له ازبکي چارواکو سره په تماس کې ده او کوشش کوي چې ژر تر ژره دا ستونزه رفع شي خو معلومه نه ده چې څومره وخت به ونیسي افغانستان له ازبکستان نه د ورځې 400 میگاواټ برېښنا واردوي چې د دې جملې نه یوازې 300 میگاواټ برېښنا په کابل کې مصرفيږي که څه هم چې افغانستان د اوبو سرشارې طبي زیرمې او سندونه لري د دوامدار جنگ او د بنیادي زیربناو د خرابېدو په وجه خپل 80% برېښنا له ازبکستان، تاجکستان او ایران نه واردوي یوازې 10% برېښنا په داخل د هیواد کې تولیدېږي د افغانستان د سولې د مذاکرات لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د سه‌شنبه په ورځ په هغه آنلاین غونډه کې ګډون وکړ چې د ملي امنیت د شورا مشاور حمدالله محیب قربتو په غاړه لرو په غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم برخه اخیستې وه په روان 1499 هجري شمسي کال کې د افغانستان لوی څارنوالۍ یو شمېر دولتي ماموران چې په اداري فساد کې ککړو او څو تنه قاچاقبران د محکمې په غرض محکمو ته حواله کړی دي د لوی څارنوالۍ یو مطبوعاتي وایان جمشید رسولي نن د چهارشنبه په ورځ د مرغومی په ولسمه په کابل کې خبري اعلان ته ویل د فساد دغه دوسی او قضیه زیاتره د ملکی او نظامی سکتور پورې اړه لري متحده ایالات او اروپایي اتحاد او ملګرو ملتونو څو واره د ښاغلي اشرف غنی په حکومت باندې فشار اچولو چې دا نړیوالو د دوامدارو مرستو په خاطر باید په دولتي ادارو کې په لوړه کچه د فساد او اختلاس د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دا د امریکا هغه واشنگتن دی تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ د متحده ایالاتو د جورجا په ایالت کې پروند سه شنبه د ورځې د سنا د مجلس په انتخاباته کې دواړو چټونو د جمهور غوښتونکو د ګوند غوتنه اوتل د دیموکرات ګوند کاندیدانو رافائل وارنوک او جون اوساف وګټل په دغه انتخاباته کې د جمهوری ګوند د برحالو سناترانو میرمن کیلی لوفلر او ډیوډ پردو ماته د جمهور ډانلډ ټرمپ لپاره شخصا یو بل غټه ماته ګڼل کیږي د امریکا کا خبریاله کاترین جپسن له اټلانټا نه په خپل لیګلی رپورت کې وایي چې د جورجا د ایالت نه د سنا د مجلس ته دوه سیټونو ګټل با منتخب جمهور رئیس جو بایدن تر دې موقع په لاس ورکړي چې خپل حکومت په لومړی دوه کلونو کې په کانګرس کې خپل ایجنډا په اسانۍ عملي کړي او هم با دغه دواړه سیټونه د سنا په مجلس کې د قدرت د موازنې او تعادل په ساتلو کې کلیدي رول ولوبوي ښاغلی ټرمپ څو وارې دا کړې وه چې د جورجا په ایالت کې تیر کال د نومبر د درېمې د جمهوری ریاست انتخابات ګټلی وو خو دوکه وسره وشوه اته د شکلن اوصاف به تر ټولو ځوان او کم عمره سناتوري د متحده ایالاتو د سنا مجلس 100 سیټونه لري چې دا وخت په مساوي توګه د دواړو ګوندونو ترمنځ تقسیم شوی دی او اوس د دوه نورو سیټونو په ګټلو سره دیموکراتان کولای شي چې د سنا په مجلس باندې خپل کنټرول قائم کړي دا اساسي قانون لمخې په مهمه موارد کې د جمهور رئیس مرستیال هم کولای شي چې د سنا په مجلس کې رائے واچي منتخب سناتور رافائل وارنوک د جورجا د ایالت د تورپوستانو د وی کلیسا پادری دی او د امریکا په تاریخ کې لومړنی تورپوسته دی چې د جنوبي ایالت نه د سنا مجلس انتخابات ګټي په عین وخت کې په داسې حال کې چې نن د چهارشنبه په ورځ د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس غړي با په خپل یو ځانګړي غونډه کې د جمهور رئیس د مرستیال مایک پنس په حضور کې رسمن د نوي جمهور رئیس او د هغه د مرستیال د نومون د اعلانولو په منظور د الیکټرال کالج یا د ټولو ایالتونو د نفوسو په حساب د انتصابي استازو لخوا اچول شوی رای شمیري د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ سرسختي طرفداران نن په واشنگتن ډي سي کې راغون شوی دي پولیسو لږ تر لږه شپږ کسان نیولي دي د ټرمپ طرفداران په پام کې لري چې د ښار په مختلفو برخو کې د نوموړي د ماتې پر خلاف باندې احتجاجي مارشونه وکړي. توقع ده چې ښاغلی ټرمپ به هم نن د سپینې ماڼۍ په جنوب کې واقع د الیپس په بڼ کې د خپلو طرفدارانو یوې غټې غونډې ته وینا وکړي. ټرمپ اوس هم ادعا کوي چې په انتخاباتو کې وسره ټګي او برګي شوې ده او د جو بایډن د بری لمنل نه انکار کوي. منتخب جمهوریت جو بایډن به هم نن د چهارشنبه په ورځ د ډیلاور په مرکز ویلمنگټن کې د خپلو اقتصادي چارو له مشاورینو سره له ملاقات نه وروسته یوه لنډه وینا وکړي. ښاغلی بایډن به د متحده ایالاتو شپږ څلویښتم جمهور رئیس شي. په کانګرس کې د جمهور رئیس ټرمپ یو شمېر سرسختو طرفدارانو ژمنه کړې ده چې رسمن د ښاغلي بایډن د بری د اعلانولو د پروسې مخه به ونیسي. څارونکي په دې باور دي چې دا یوه تشریفاتي پروسه ده او د امریکا د اساسي قانون د غوښتنې سره سم د برحال جمهور رئیس مرستیال مکلف دی چې د نوي جمهور رئیس نوم اعلان کړي او کانګرس یې هم د نومبر د درېمې په انتخاباتو کې بری رسمن تایید کړي. دا واشنگټن دی. سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین او مصر د قطر د دولت سره خپل اختلافات رفع کړي دي. د قطر امیر حماد او د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په سعودي عربستان کې د سه شنبه په ورځ د خلیج د هوادونو د عالی غونډې نه مخکې هغه تړون لاسلیک کړ چې د کویت د امیر او د متحده ایالاتو د جمهور رئیس زوم جورج کوشنر په منځګړیتوب حاصل شوی. سعودي عربستان له قطر سره خپل ټوله ځمکنۍ ابي او هوایی لارې له سره پرانستلې دي. د هانګ کانګ پولیسو د نوي امنیتي قانون لاندې 50 تنه سیاسي مخالفان نیولې دي. د هانګ کانګ پولیسو چربانګ مالې د خلکو په کورونو باندې چاپی وغورځولې. په نیول شوو کسانو کې د بشري حقوقو امریکایي مدافع جان کلینسي او د هانګ کانګ په اسامبلې کې د ډیموکراتیک ګوند څو تنه برجسته غړي شامل دي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې رپورت ورکړی دی چې د امریکا د متحده ایالاتو څلورو غټو استخباراتي ادارو رسمن د امریکا د حکومت په مختلفو ادارو او د ځینو شخصي شرکتونو په دفترونو باندې د روانو غټو سایبری حملو ذمواري د روسانو په غاړه چولې. د برتانیې حکومت یو ناڅاپه هغه هیواد کې د کورونا د کوینونس او بعد مثبتو پیښو د زیاتېدو په وجه لسره د خلکو په ګرځېدو او غونډو باندې سخت قیودات لګولې دي. او د نیویارک ټایمز پانی پرون د سه‌شنبه په ورځ رپورت ورکړ په داسې حال کې چې د انډونیزیا حکومت د هغه هیواد خلکو ته د چین ساخت د کورونا ضد واکسینو سینوواک د لګولو پلان اعلان کړی دی او جمهور رئیس جوکو ویډیډو په خپله وینا کې دا هیله څرګنده کړې ده چې چارواکي به وکولی شي چې دغه پروسه ژر تر ژره عملي کړي. زیاتره خلک دا پوښتنه کوي چې آیا دغه واکسینو لګول حرام دي او که حلال، اوایا مسؤون او خوندی هم دی او کنا. روغتیایي چارواکي د دې منتظر دي چې د انډونیزیا د دینی عالمانو با نفوذ شورا په دې اړه خپل فتوا جاری کړي. داو د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگټن نو اوریدل.
د نړۍ خبرونه مو واریدل. پر رپورټونو کې نن یو مسله داده چې د کابل په ګډون په دیارلس ولایتونو کې د ازبکستان وارداتي برېښنا قطع شوې ده. خلک وايي د ډیرو سختو ستونزو سره مخامخ دي. لیمینې ازي په دې حق له کابل نه راپور شا کړی دی.
د افغانستان برېښنا شرکت وايي د کابل په ګډون په ديار ولایتونو د ازبکستان وارداتي برېښنا قطع شوې ده. د برېښنا شرکت وایي وحید الله توحیدی د چهارشنبه په ورځ امریکا غاکته ویل چې د ستونزو د ازبکستان د برېښنا تولید په دستګاه کې د تخنیکی ستونزې له امله رامنځته شوې ده. خاغلی توحیدی کڅه هم نو ویل چې د وارداتي برېښنا پرچاوي به څومره وخت ونیسي، خو نو موري هله او خود لا چې یادستون زبر ژر تر ژر هواره شي.
در حدود 1000 میگاوات برخ خود ازبکستان با مشکل فنی روبرو شده که از جمله 650 میگاوات برخ که به کابل و صادر میشه نیز صدمه دیده. البته جانب افغانستان و افغانستان برېښنا شرکت با ایشان در تماس و کوشش عظمی به این میره تا به زودترین فرصت ممکنه مشکل و عارضه برق در خاک ازبکستان مرفوع شود.
در افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د یاد شرکت د تخنیکی ټیم کارکوونکي له ازبکستان سره په اړیکه کې دي او هڅې کوي چې رامنځته شوې ستونزه هر څومره ژر حل کړي. عام خلک وایي چې له دې درکه له ګډو ستونزو سره مخ شوي دي.
زما نوم جان آغا ده. دا مونږ هیڅ برق نه لرو. دا سرقه مصاب دی پیش له هغې نه چې د ازبکستان کې نه قطع شي. مونږ یو دوه درې ساعته برق هم درلوده، اوس بیخي برق نه لرو. موبایلونه چارج نه کېږي، بخاری نه کېږي، مثلا تلویزیون نه ګورو.
ډیر مشکلات سره مخ یو د اوبو ذخیره خالی دی او په ستونزه در ډیره خلګور سره مخ دي کورونه د ګرمولو لپاره برق نه استفاده کوي
د افغانستان برېښنا شرکت له ازبکستان هیواد څخه 350 میگاواټ برېښنا اخلي چې 300 میگاواټ یې واځي د کابل لپاره ده د یاد شرکت د معلوماتو په اساس اوس مهال د برېښنا شبکه واځي له کورنیو سرچینو څخه تضمین کیږي چې په وینا د کورنیو منابعو لړلې 390 میگاواټ د نغلو 22 میگاواټ سروبي سلویخ میگاواټ د ماهیپر او 50 میگاواټ د ترخیل حرارتي دستګاه څخه برابرېږي افغانستان دا مهال اویا سلنه برېښنا له ازبکستان ترکمنستان تاجکستان او ایران څخه واردوي او همدارنګه د خپل اړتیا وړ یوازې 10 سلنه نور برېښنا له خپل داخلي منابعو څخه تولیدوي په افغانستان کې د برېښنا نه موجودیت له جدي ستونزو څخه ګڼل کیږي چې لا هم ګڼ لوی ښارونه په نورمال ډول برېښنا نه لري بلخ په افغانستان کې د روان امنیت او عمل ډیر کله د برېښنا مزي او پای تخریب کیږي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مخیروي
د امریکا وزارت ویلي دی چې په افغانستان کې په دې وروستیو 2 هفتو کې د کورونا د وایروس پیخي ډېر کم شوې دي ملګری مرتونه وایي اوس په افغانستان کې د کورونا د وایروس د تشخیص 15 لابراتوارونه فعال دي چې په یو ورځ کې تر 5800 پورې د سمپلونو د معایناتو ظرفیت لري د امریکا خبريال اکرام شینواری د کابل نه راپور راکړی دی
د امریکا روغتیا وزارت د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په ولس ولایتونو کې د کورونا د وایرس د 102 نوو مثبت پیښو سب خبر ورکړ چې د نوو پیښو سب وروسته په دغه هیواد کې د مثبت پیښو شمیر 35200 تر رسیدلی دی د امریکا روغتیا وزارت رسمي شمیرې ښیي چې په روانه اونۍ کې د کابل او هرات په ګډون په اکثر ولایتونو کې د کورونا د وایرس د مثبت پیښو شمیر مخ په کمیدو دی دغه وزارت مرسیال وایي نور لا تر کې امریکا غږ اشاره لري چې تیر اونۍ د ورمی اونۍ پر تل په افغانستان کې د کورونا د وایرس مثبت پیښې نږدې
د دومره صفه د 20 وکټمې ونې د پتی خو په افغانستان کې خوره شوې ده چې نن 35 ونې د کابوی ولس ونې کې چې افغانستان ته دومره صفه د کورونا راغلې ده او نو انشره نسبتا د لمړی صفې پرتلې مړینه هم کم ده واقعیت او مثبت واقعیت هم کم دي نو ان شاء الله موږ دې خوشبيني چې دا دومره صفه هم ورستر بلې په کمی دود او په اسانۍ سره بزي
د امې روغتیا وزارت مرسیال وایي انګوي چې په تیره اونۍ کې د کرونا پر ناروغي د مړینو کچه هم کمه وه
په دې وروستیو کې واقعیت کم شوی دی 2500 نسبت 1500 ته واقعیت ډیر کم وو یعنی په 2500 کې زموږ واقعیت د مړینو 490 وو په 1500 کې زموږ واقعیت د 150 په شاوخوا کې د مړینې مثبت واقعیت مو په 2500 کې د 300 په شاوخوا کې وو ولې په 1500 کې د مثبت پیښو واقعیت د ډیر لاسو شاوخوا کې
افغانستان کې د کورونا د وایرس د اوباد خبرېدو لپاره څخه تر نن ورځې پورې 2225 تنه پر دغه ناروغي مړ شوي او 2300 تنه نور پر کورونا د اخته کېدو وروسته بیرته ښه شوي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وچا وایي چې په افغانستان کې د کورونا په ناروغي د ټولو اخته شوو کسانو 80% د روغتیايي کارکونکو دي دا یې دروي چې د کورونا د وایرس په ناروغي په مړ شوو کسانو کې هم شپږتیا روغتیايي کارکونکو شامل د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي چې اوس په افغانستان کې د ټولو مشکوکو مینه شو پیښو د مثبت په لور پیسدي یو دي شو ترسيږي دا اداره وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د وایرس تشخیص 15 لابراتوارونه فعالیت کوي چې په ورځ کې تر 5000 او 800 پورې د مشکوکو پیښو د مینه ظرفیت لري په افغانستان کې د کورونا د وایرس د تشخیص د ظرفیت کمیدو ته په پام لرنی تاسو اټکل کیږي چې په دې هیواد کې به د کورونا په ناروغي د اخته شو ناروغانو او پر دغه ناروغي د مړ شو شمیر د امیر روغتیا وزارت له رسمي شمیر څخه زیات او چاوي د کورونا د کورونا په ناروغي بل شي کسان افغان حکومت ته خبر ورکول او پرته خاور ته سپاري
کورونا یو ساري مرض دی او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو هم ځان وساتو او هم نور وخت په وخت لاسونه پریمنځو د ټوخي او پرنج په وخت د سمان او یا څنګه خولي ته ونیسو د کور به ضرورت په هر ونوزو او د وټو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټ کړو په دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي زه شافه سردانه
د افغانستان د جمهور رئیس دویم رسیال سرور دانش ویلی دی چې د افغانستان اساسي قانون باید د سولې قرباني نشي. د خاغلی دانش په وینا طالبان د افغانستان د اساسي قانون پر ردولو غواړي چې اوسنۍ نظام له منځه یوسي. ممتاز بهیر په دې حقله د کابل نه رپورت را لېږلی دی.
د افغانستان د جمهور رئیس دویم رستیال سرور دانش د افغانستان د اساسي قانون د تصویب د ولسمې کلیزې په مراسمو کې وویل چې په افغانستان کې سوله باید د اساسي قانون د جوړښت او بنسټ د منځوړلو په بیا تمامه نشي. ښاغلی دانش وویل چې طالبان د اوسني نظام د منځوړلو لپاره د افغانستان له اساسي قانون سره مخالفت کوي او ټینګار یې وکړ چې له اساسي قانون پرته به هیڅکله په افغانستان کې د منلو وړ نظام رامنځته نشي.
طرح اداره موقت نیز به همین معنی است، یعنی
د موقت ادارې طرح هم د اساسي قانون د لغوه کولو په معنا دی. د موقت حکومت طرح د یو شخص یا افرادو دراوستلو په معنا نه ده. په دې معنا ده چې ټول دولت یوې خواته کې خودل شي او د نظام جوړولو بهیر له سره پیل شي.
ونظم حقوقي اون کنار گذاشته شوه و روند دولت سازی و نظام سازی از نو آغاز شد.
د افغانستان د جمهور رئیس دویم رستیال زیاده کړه چې افغان حکومت له یو شخص څخه د دفاع لپاره د جمهوری نظام ننګه نه کوي، بلکې په دغه نظام کې د افغانستان د ټولو وګړو اساسي حقونه خوندي دي او هیڅ مستبد ډله په دې ارزښتونو ولاړ اساسي قانون نشي زغملای. هغه وویل چې د اساسي قانون ټولې مادې نه یوازې له اسلام سره په ټکر کې نه دي، بلکې د افغانستان او د نظام د اسلامیت ضمانت کوي. ښاغلی دانش زیاته کړه که طالبان اوسنی اساسي قانون او د تیرو دوه لسیزو لاسته راوړنې ومني، د بل هر ډول د توافق وړ میکانیزم د رامنځته کولو او په واک کې د عادلانه ګډون لپاره به لاره هواره شي. د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي افغان دولت په جمهوري نظام او اساسي قانون باندې او طالبان پر اماراتي نظام باندې ځکه ټینګار لري چې دواړه خواوې له دغو مسلو څخه په واک کې د پاتې کېدو یا واک ته د رسیدلو لپاره سیاسي استفاده کوي. د دغې ټولنې مرستیال عبدالسبحان مزبا امریکا غږ ته وویل
که چېرته په اساسي قانون باندې ماده په ماده بحث شي او دا په پرتلوي لحاظ د شریعت د احکامو سره بحث شي، منګه د دې وسنی بنبست نه خلاصیږو، ځکه د منګه اساسي قانون په درېمه ماده کې په واضح توګه ویل شوی دی چې اساسي قانون د شرعي احکام سره په ټکر کې نشي کېدای. نو خو چې نشي کېدلی بیا خو دا ستونزه حل ده. ټول ماده د اساسي قانون چې دي د شریعت د احکام سره په ټکر کې نه دي او دا ټول لاره دی حل لري، خو دوی نه غواړي قصدن چې دا کار وکړي.
خو د افغانستان د جمهور رئیس دویم رستیال مانی چې اساسي قانون یو لړ تعدیلاتو ته اړتیا لري او د سولې له خبرو پرته هم په دغه قانون کې ځینې نیمګړتیاوې شته چې باید له سره ورباندې غور وشي. د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد علم ایزدیار په دغه مراسمو کې وویل د بیان ازادي، د مدني ټولنې او سیاسي ګوندونو موجودیت اساسي او بشري حقونه هغه څه دي چې په اساسي قانون کې خوندي دي. خو ښاغلی ایزدیار وویل په اساسي قانون کې د دغو ښېګڼو او یو لړ نیمګړتیاو سربیره دا قانون په تیرو 13 کلونو کې تل نقص شوی دی. د قانون په ماتولو او له قانون څخه په تیښته کې تریخ حقیقت دا دی چې د قانون تطبیقونکي او د هیواد حاکمان چې د قانون د ساتنې او عملي کولو مسؤلیت لري، د قانون د ناقضانو په رول کې عمل کړی او په خواشینۍ سره چې لا هم عمل کوي.
هنوز عمل نه کوي.
لدی مخکې د افغانستان ولسی جرګې هم ویلي چې د اساسي قانون 25 سلنه یوازې د افغان دولت درې ګونو قوو په خپلو اجراءاتو کې نقص کړی دی.
د امریکا د نوي جمهور رئیس د لوړې مراسم د جنوري د میاشتې په شلمه نیټه د امریکا غا آشنا رادیو، ټلویزیون او فیسبوک له پاڼې په مستقیم ډول د امریکا د منتخب جمهور رئیس ښاغلی جو بایدن لومړی وینا د امریکا غا آشنا رادیو په څپو کې اوریدل او په ټولنیزو شبکو کې لیدل مه هېروئ. د جنوري د میاشتې شلمه نیټه ماښامنۍ ژوندۍ خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. اسرائیلی چارواکي وایي ایران به پرې نه ږدي چې اتمي وسلې جوړ کړي. اسرائیل دغه خبره د ایران د یورانیم د غنی کولو د اعلان نه وروسته کړې ده. لندا ګریسن رپورټ راکړی دی چې نظرانه یوسف زیل ولی
ایران خبری ایجنس د ایران د حکومتي چارواکي لکول لیکلي دي چې ولسمشر حسن روحاني امر کړی دی چې ایران دې د یورانیم غنی کولو کار یو ځل بیا شروع کړي او د غدي د 10% پورې خالص کړي. د یادونه وړ ده چې په 2015 کال کې چې د ایران سره د اټومي وسلو په سر باندې کومه موافقه شوې و، ایران دې ترزا شوې و چې هغه په دغه کچا د 10% زیاته نه لوړوي. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو ویل چې د ایران پریکړه خای چې ایران د انکار نه باوجود دې تجمن دې چې اټومي وسلې جوړې کړي، خو اسرائیل ورته د دې اجازه ورنه کړي. د اسرائیل او د ملي امنیت د شورا په خوانې مشر ګویرا ایلند وایي چې د ایران د غپریکړه د خای چې ایران د اټومي وسلو جوړولو ته جمندې او غواړي چې اټومي قدرت جوړ شي. ایلند وایي څنګه چې موږ دا خبره کوو، یعنی په 2021 کال کې ایران اټومي بم نه لري، خو کچر دا ایران دا پریکړه وکړه چې هغه یو لري، دوی کولی شي چې د شپږو میاشتو نه د یو کال په مودې کې اټومي بم ولري. ایلند ویل چې هغه د ایران دغه اقدام په امریکا باندې د فشار یو ستراتیژي بولي، ځکه چې په امریکا کې جو بایدن په یو څو ورځو کې د نوی ولسمشر په توګه لوړه کوي او ولسمشر ترامپ د ایران سره د شوي موافقې نه امریکا وستلی و. ایلند زیاته کړه ایران دغه کار په ډیر احتیاط سره کوي، ځکه چې هغه غواړي چې په امریکا باندې فشار راولي او امریکا به په یو میاشتو کې خامخا د ایران سره خبرې پیلوي. نو ایران غواړي چې د خبرو لپاره ځان تیار کړي او په ښه پوزیشن کې وي. د ایران حکومت دغه اعلان یو کال وروسته د هغه کړی دی چې امریکا د دغه ملک لوړ پوړی پوځي چارواکی قاسم سلیمانی په یو هدفي برید کې وژلی و. ایران د هغه د غچ اخیستلو ژمنه کړې وه. د یادونې وړ ده چې دوه میاشتې مخکې د ایران یو اټومي ساینس پوه محسن فخریزاده په تهران کې وژلی شو. د هغه د وژنې تور په اسرائیل باندې لګول شوی. د یادونه وړ ده چې ایران د دوشنبه پورز د تیلو یو ټانکر ونیو چې د جنوبی کوریا بیرغ په لګیدل و. د ایران د دغه اقدام له کبله د ایران د غربي ملکونو سره اړیکې لا نورې خراب شوې دي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا راځي.
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د ژمی په موسم کې د کابل اسمان په لوګیو او لخړو پوښل شوی وي چې د هوا د دې ککړتیا له کبله خلک په مختلفو ناروغیو اخته کیږي. په دې حق له آشنا تلویزیون راپورټ واوري.
په 2000 کال کې زرګونه افغانان د هغو ناروغیو له کبله مړ شوي چې د هوا د ککړتیا له وجې رامنځته کیږي. د هند او د چین د پلازمینو په څیر کابل چې 6 میلیون نفوس لري د نړۍ په هغو خارونو کې شمیرل کیږي چې زیاته ککړه هوا لري.
ما در حدود تقریبا 5000 مرگ ناشی از مشکلات تنفسی و مشکلات قلبی داریم که اینا همه مسئول اصلیش آلودگی هوا هست و در کشوری مثل افغانستان این آمار بالا هست به مراتب نسبت به بعضی حادثات جنگی و غیره‌ای که ما داریم.
دامی روغتیا وزارت د چاپیریال ساتنې اداره د معلوماتي مرکز د شمیرو لمخي په 2000 کال کې شاوخوا 15000 کسان د تنفسي او د زړه د ناروغیو لقبل چې د هوا د ککړتیا له وجې رامنځته شوی مړ شوی دي. د کابل په اندرا ګاندی روغتون کې ګڼ شمېر ماشومان د ناروغۍ په بستر پراته دي. حتی ځینې انفرادي چپرکټونه په دوه ناروغانو ویشل شوی دي. د عامه روغتیا وزارت وایاند معصومه جعفری وایي احتیاط ونه شي د خلکو ژوند به له سخت خطر سره مخامخ شي. خان محمد چې په واټ کې په کاروبار بوخده د کال په دې موسم کې د ناروغیو د مخنیوي لپاره د ماسک تړل مهم ګڼي.
خدام پاک وګم کوم همیشه مریض نه بوشم د مالدګي دغه ماسک نه استفاده میکنم. ماسک کای کای کوسن میکنم. بسیار هم د نفس تنګي برم پیدا میشه، سردردی برم پیدا میشه، دلبدی برم پیدا میشه. دغه ماسک خوب شیزه عمر میندازم بود راحت میباشم.
خلک په خپل کورونو د خوختو په بټو یاداشونو اومي حمامونو او نانوایانو کې سکاره خځلې پلاستیکی او ربړی توکي سوځوي. د چاپیریال ساتنې مسایل د افغانستان د حکومت په مهمو لومړیتوبونو کې نه شمیرل کیږي، ځکه چې حکومت په امنیتي مسایلو بوخت ده. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د ارزونې د څانګې مشر انجینیر نیک محمد وایي چې د حکومت پاملرنه نامنیو او بې ثباتیو سره مبارزه ته اوخته ده.
نبود برق یک چالش بسیار عمده است که اگر ما د این فکر شویم که ما برق هم نداشته باشیم، گاز مایع مون به اصطلاح قیمتش به نوبت به اوج بالاش باشه، او رو به دسترس مردم غریب خود نتونیم اندازش، ما فکر میکنیم که در کوتاه مدت ما بسیار محال است که بتونیم آلودگی هوا را او اندازه که زیر استاندارد بیاریم، امکاناتش یک ذره بعید است، چالش است.
د ټول سیز روانو جګړو د افغانستان چاپیریال ته سخت زیان رسولای دی او یو لوی ستونزه جوړه کړې ده چې باید جدی پاملرنه ورته وشي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. د کونړ په ولایت کې په 603 اغه کورنۍ نغد پیسې او نورې ضروري مرستې وشل شوې دي چې د جګړو او یا هم د پاکستان له اړخه د توغندیو د بریدونو لوري پر کورونه پریښې دي. زبی ولا غازی رپورت را دی ګل ده.
ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې IOM په کونړ کې سلګونو کډوالو کورنیو ته کومکې هر فامیل ته 15,000 افغانۍ او ژمنی توکي ورکړل چې دا څو میاشتې خې تیرې شي. په ختیځ ځون کې د IOM ادارې مشر میراغا نصرت وایي دا مرستې هغه کورنیو ته ورکړي چې په جګړه یا د پاکستانی توغندي زبریدونو لیرې پردو مینو ته کډه شوې دي.
سره له دې چې موږ د کومک وسیله تاګه کوو پراتونه کې کالو که هم خدای دې د جنگ او بدبختۍ زموږ په ملک کې ورکه نور موږ شاهدان ونه وسې چې خلک دې تر څه کې خپل کورونه فریدي او بل ځای ته ولاړ سي. خو پاینده که هم انشاء الله موږ جمعنی او موږ کوشش کوو چې خپل مرسته ته خپل هوادوال سره دوام ورکړو.
د کونړ والی محمد اقبال سعید وایي کونړ کې لا ډیر کورنۍ پاتې دي چې خپل کورونو کډوالي شوي او بد ورځې تیري، وایي دغه خلکو ته د کومکونو ضرورت دی او لنړیوالو خیریه ادارو مرستي غوښتي دي.
دغه مرستو لړۍ چې دوی شروع کړې ده او دغه شپږ سوه او دوه اتیا کورنۍ ته چې دوی مرسته کوي تقریبا د 4 میلیونه افغانیو په ارزښت باندې دې ته دوام ورکي. هغه ولسوالۍ چې هغه په دې برنامه کې نه دي شاملې، په آینده کې د موږ هیله ده چې هغه هم پکې شامل شي.
کډوالي کورنۍ خوشاله دي چې د IOM ادارې نغدې افغانۍ ورکړي، ځکه هر څوک به د اړتیا وړ توکي پیراونیسي او د لا ډیرو کومکونو هیله کوي.
ډیر به خوشاله او ښه پیدا لري او الله دې زموږ د عمل کا بار لري. 15,000 چې ډیر غوښتنه لرو غریب خلکو چې څونه مرستې موږ سه وشي نو موږ پرې راځي. په دې چې موږ غریبانانی نو مزدوري شته نه سخت
خطی زون کې د ملګرو ملتونو د کډوالو دفتر وایي هڅه کوي چې مهاجر کورنۍ پیدا کړي او دوی ورته لا ډېرې مرستې ورسوي.
د امریکا د نوي جمهور رئیس د لوړې مراسم د جنوري د میاشتې په 16 نیټه د امریکا غږ آشنا رادیو، ټلویزیون او فیسبوک له پاڼې په مستقیم ډول د امریکا د منتخب جمهور رئیس ښاغلي جو بایدن لومړی وینا د امریکا غږ آشنا رادیو په څپو کې اوریدل او په ټولنیزو شبکو کې لیدل مه هیروئ. د جنوري د میاشتې 16 نیټه ماکامنۍ ژوندۍ خپرونه.
آشنا رادیو در نوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته رسیده. تر بل خبرونه تاسې په لوخ لسپارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.